دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. کدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام کړئ دې سات خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې به حکومتي پوهنتونونه د سولاغې په 14 نیټه یا د روانې چهارشنبه په ورځ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی اکانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې همدغه راز په سړو ولایتونو او سیمو کې به پوهنتونونه د کپ په 1 نیټه پرانیستل شي. ښاغلی اکانی ویل دي چې په پوهنتونونو کې به د کال د وروستۍ سمیسټر ازموینې د کپ په 1 نیټه پیل او د دغې میاشتې تر پایه پورې به روانې وي. خود دغه وازماینو مخکې به درې اونۍ درسونه ویل کیږي. هغه هم دار از ویل چې د نوي پلان لمخې د سړو سیمو د پونتونونو ازموینې به د حمل د میاشتې په لومړۍ پیلېږي او په 15 نیټه به ختمیږي. طالبان د 2018 کال د اگست په 15 نیټه کابل ته داخل شول. دوی د خپل حکومت له اعلان سره سم په خلکو ځینې محدودیتونه ولګول چې په هغوی کې د نجونو او ښځو په کار، تعلیم، سیاسي چارو کې په اشتراک او دا ډول نور فعالیتونو بندیز شامل دی. په مصر کې یو محکمې پرون د یکشنبه په ورځ د اخوان المسلمین د ډلې لس غړي په پولیسو باندې د برید د پلان جوړونې په تور په اعدام محکوم کړل. د مصر رسمي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد لوی مفتي باید د دغو کسانو اعدام تایید کړي. د محکومو کسانو هویت لا نه دی څرګند شوی او دا هم معلومه نه ده چې هغوی پرې لګېدلي تورونه مني یا نه. د مصر پوځ په 2013 کې دغه هیواد د منتخب ولسمشر محمد مرسي چې د اخوان المسلمین یو مشر دی له واکه لرې کړ او لا ماغو را ورسته دغه غوند غړو زپل روان ساتلی. د مصر حکومت اخوان المسلمین یو تراګره ډله غنی خدا ډله ټینګار کوي چې په سولېزو اصلاحاتو باور لري. د همدغه کال په پیل کې یو بل محکمې د اخوان المسلمین 12 کسان په اعدام محکوم کړل. په دوی کې 2 کسان د غړلې مشران وو. همدغه راز په 2013 کې د مصر حکومت د اخوان المسلمین 15 نور غړي هم په اعدام محکوم کړي وو. د اسرائیل جمهور رئیس ایساک هرزوګ پرون د یکشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دا متحده عربي اماراتو ته د یو اسرائیلي ولسمشر لومړنی سفر دی. دغه دفتر ویل دی چې اسرائیل غواړي د خلیج سره خپل اړیکه په دې حال کې پیاوړې کړي چې د نړۍ ستر قوتونه د ایران سره د اټومي موافقې پر سر خبرې کوي او په سیمه کې حالات کړکېچن دي. متحده عربي اماراتو د بیرین سره یو ځای د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیل سره په 2000 کې د اړیکو د عادي کولو تړون لاسلیک کړ. د خلیج دغه دواړه هیوادونه او اسرائیل په سیمه کې د ایران او متحدو ځواکونو په اړه ګډې اندېښنې لري. ریاض او اسرائیل ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري خو اسرائیل وایي چې غواړي د سعودي عربستان سره اړیکې ټینګ کړي. تیر کال په دسمبر میاشت کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بینټ هم متحده عرب اماراتو ته سفر کړی و. په هند کې چارواکي وایي چې تراګرو پر ضد عملیاتو کې په پاکستان کې د اورپکې ډلې جیش محمد د یو لوړپوړي قومندان په ګډون 15 تراګر وژلي دي. د کشمیر پولیسو مشر ویجی کومار رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا کسان د سرنګر په جنوب کې په 2 جلا عملیاتو کې وشل شوی دي. ښاغلی کومار ویل چې تر دغو عملیاتو مخکې د شنبه په سهار په سرنګر کې یو پولیس چارواکي د خپل کور مخې ته په ډزو ووژل شو. پاکستان په غیر قانوني ډول د 15 کشمیریانو وژل په سختۍ سره غندلې دي. هندي چارواکو همدا ورځ ویلي دي چې د جنوري په 28 نیټه په کشمیر کې 8 پاکستانیان وژلي دي. تیر کال په کشمیر کې په بریدونو کې یو شمېر ولسی خلک هم وژل شول. اورپکو په غیر کشمیري وګړو، کډوالو، کارکونکو، هندوانو او سیکانو هم بریدونه وکړل. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي ناټو په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په صورت کې د هیواد ته د جنگي ځواک د استولو کومه طرحه نه لري. نوموړي پرون د یکشنبه په ورځ د بی بی سي ټلویزیون ته وویل اوکراین ته د ناټو د جنگي ځواکونو د استولو هیڅ طرحه نه لرو. موږ د مرستو په برابرولو تمرکز کوو. په همدې حال کې برتانیا چې د ناټو غړي ده د اوکرين په سرحد کې د روسي ځواکونو د پوځي حضور په ځواب کې ویلي دي چې د اروپا د سرحدونو د قوی کولو لپاره د ناټو د ځواکونو په استولو غور کوي. د برتانیا حکومت خبرداري ورکړی چې په اوکرين باندې به د روسي د هر ډول يرغل ته په جدید بندیزونو ځواب وایي. ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن بلونې سیمې ته ولاړ شي او همدغه راز به د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم په ټلیفون خبرې وکړي. بلور ته ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د برتانیا د بارنو چارو او د دفاع وزیران روسیې ته ولاړ شي او له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. د خبرو هدف د اړیکو شوالی او په سیمه کې د وضعیت آرامول شول کیږي. او په پېښور کې د ډزو په یو پېښه کې د عیسایانو یو پادری وژل شوی او یو بل پادری ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې دا پېښه پرون د یک شنبې په ورځ د پېښور د ګلبهار پولیسو مرکز په ساحه کې له رینګ روډ سره نږدې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا نامعلومو کسانو په یو موټر ډزې کړې دي چې د ویلیام سراج په نوم یو پادری وژل شوی او بل پادری پکې ژوبل شوی دی. د پېښ سره سم د پولیسو او نورو امنیتي ادارو لوړ پوړي چارواکي د پېښې ځای ته رسېدلي او پولیس وایي د پېښې پلټنه پیل کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واورېدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د قطر او د ترکیې سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د چارو یو شمیر کارپوهان وايي قطر او ترکیه دواړه د امریکا او ناتو متحدین دي چې د هوایي ډګرونو په مدیریت سره د افغانستان هوایي لارې کنټرول شي. په موکړې د اکرام شنواری د رپورټ ته،
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د قطر او ترکیې سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړې. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت یو تخنیکي پلاوی همدا اوس په دوحه کې د قطري چارواکو سره په دې مسله په خبرو بوخت.
اوس هم خلک په دوی سره د خبرو په جریان کې دي. جلسات سره درلودل 15 هوایي ډګرونو د امنیتي بخش او همدارنګه د هوایي حریم او ځمکني خدماتو باندې خبرې کړې دي چې تشریحات نور هم جزئیاتو ته سره شوې دي. جزئیاتو کې دا ویل شوی دي چې امنیتي برخه په دې معنی نه ده چې د کوم هیواد مسلح ځواکونه بدل تر راځي، یوازې بدني چیکینګ همدارنګه باګاش کنټرول سکنري ماشینونه دغه برخه کې تخنیکی مسلکي کسانو ته ضرورت ده چې دوی سره به قرارداد کیږي د خبرې په مخ روان دي.
خاغلی احمدی ویل چې په عمومي مسلو مفاهمه شوي خو په ټولو مسلو لا موافقه نه ده شوي. هغه ویل خبرې په مثبت ډول روانې دي او که دواړه غاړې سره پیلې ته ورسیږي نو قرارداد به دغه ګډ شرکت سره لاسلیک شي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه اوس هم د سیمې او یو شمېر ګاونډیو هیوادو ته الوتنې کیږي، خو د رادار د وسایلو د نشوالي له امله د الوتنې اوس مهال یوازې د ورځې لخوا کیږي. امام الدین احمدي وایي چې د بهرني شرکت سره د تړون وروسته به د کابل هوایي ډګر د شپې لخوا الوتنو ته هم چمتو شي او هم به د افغانستان له فضا څخه بهرنیو هیوادو د الوتنو شمېر کې زیاتوالی راشي.
په نورمال ډول الوتنې کیږي، لکه اوس پاکستان ته، ایران ته، ترکیه ته، همدارنګ دوبی ته، بعض چارټر پروازونه دي لکه دوشی ته او سعودي ته. څوک چې اسناد ولري، ویزه د هیواد ولري، تګ ورتګ په نورمال ډول کوي شي، خدمات ورته لرو. دا چې د ورځې د پانه دي دا هم ستونزه نه ده، یعنی د شپې خدمات فعلا نه لرو، د ورځې د پانه د ټاور کنټرول خدمات وړاندې کوو. او هغه هم د شپې پروازونه ټول ورځو کې ځای ورکړی، تر ماښامه پورې موږ دوی ته اصله ټایمینګ کې ټایم ورکړی دی کوي شي پروازونه وکړي په نورمال ډول.
د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند د وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال هر ورځ د افغانستان له فضايي کلمرو څخه د 500 ترمنځ الوتنې کیږي. دا وزارت تمه لري چې بهرني شرکت سره د قرارداد وروسته به د عبوري الوتنو شمیر هم په ورځ کې له 200 الوتنو څخه زیات شي. هر الوتکه چې د افغانستان له فضا تیریږي د نړیوالو قوانینو پر اساس افغانستان ته 100 امریکایي ډالر د کلوبر په ډول ورکوي. د سیاسي چارو یو کارپوه رضا قاسمی وایي د تیر شپږ میاشتو راهیسې قطر، ترکیه او متحده عربي امارات د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د قرارداد ترلاسه کولو لپاره سره سخت پر رقابت بوختې. خو اوس داسې معلومیږي چې قطر او ترکیه د دغه قرارداد د ترلاسه کولو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې دي. ښاغلی قاسمي وایي چې د درې هیوادونه هم د امریکا نږدې همکاران دي او هم د طالبانو حکومت ته د منلو وړ دي.
مهمترین انګېزه ها برای مدیریت
ښاغلی قاسمي ویل د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت تر ټولو مهمه انګېزه د اقتصادي ګټې سربېره چې د هوایی د ګرونو د مدیره څخه به ترلاسه شي، تر څنګ د مسافرو او هغو توکو د لیږد را لیږد په اړه معلومات چې دغو هوایي ډګرونو څخه به یا وځي او یا هم ورته ورځي، د دې سربیره د نورو قیمتي توکو لکه نغدې پیسې، د شهید توکي او د افغانستان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي چې باور لرم ترکیه او قطر به په دې برخه کې خپله ونډه ولري. د سیاسي چارو بل کارپو ویس نصری هم وایي چې قطر او ترکیه نه یوازې د طالبانو د حکومت او پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې لري، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ستراتیژیک شریکان هم دي او هم د اروپایي هیوادو او ناتو اعتماد له ځان سره لري. ښاغلی نصری وایي د هوایي ډګرونو په مدیره سره دا هیوادونه کولی شي د افغانستان د وتلو او ننوتلو لارې هم وڅاري او هم ډیپلوماتانو او د خیریه موسسو نړیوالو کارکوونکو تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي. ښاغلی نصری وویل د هوایي ډګر په دې مدیره سره دوی کولی شي چې د افغانستان د وتلو او ننوتلو دروازې کنټرول کړي، همدارنګه دا تضمین کړي چې که چیرې کله هم کوم استرالي حالت رامخې ته کیږي، دوی د کارکوونکو او ډیپلوماتانو ژوند هم خوندي کولی شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت نیم کال په پوره کېدو دی او هیواد کې بشري ناورین دې حد ته رسېدلی چې ځینو سیمو کې خلک د فقر د لاسه د خپل بدن غړي او حتی خپل بچیان خرڅولو ته مجبور شوي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د پښتورګو خرڅول په افغانستان کې نوې خبره نه ده، خو په اوسنی بشري ناورین کې لا ډېر خلک مجبور شوي چې خپل پښتورګي خرڅ او د خپل ژوند ضرورتونه په پوره کړي. د رپورټونو له مخې د هرات ښار ته د هغو خلکو د راتګ شمیر زیات شوی چې غواړي د عملیات د لارې خپل پښتورګي راوباسي او خرڅ کړي. په دې سره د پښتورګو بیې هم راکمې شوې دي. په خوا به د یو نارینه پښتورګي په 2 لک افغانۍ خرڅېده او د ښځینه پښتورګو بیې به 1.5 لک افغانۍ وه. اوس دا بیه نوره هم کمه شوې ده.
نام ته خود ما خوده ای را ببریم د مشاره هر کس خرید مفرشه. چیزی گوشم پرده ما بوشه بیرم این کداکم رو بخوره.
قوکلی چی میندی پلرونه ده جوان ده ضرورتون ده پاره ده خپل بدن غری هم خرد کری او بیا هم لوجه ختم نیسی، نو کورنی مجبور سی چی خپل بچان هم خرد سولو تا اوراندی که
مشکل هست ده که برا بسیار کسا بچه های پیار نداره، بسیار زنهای ها ده که شوهر نداره، همه که مشکلات افغانستان خود چون همه میکنه.
د طالبانو در اتاک سره امنیت شسوی دی، خو خلک د امنیت سره سره کار، روزگار او معاش هم غواړي.
امنیت زیاده، خوشحاله دی خلک، ده خلک دی خوشحاله است که
خوش هست. و امنیت خوب، امنیت خوب گرفتم ها، امنیت برقرار، فقط کمک که گیرونی هسته.
د هرات د یو روغتون ډاکټر وایي چې خلک ډېر ستونزې لري او موږ هم په روغتونونو کې د خلکو د تداوي لپاره لازم وسایل نه لرو.
د وسایلو د کمی له کبله موږ د سختو مشکلاتو سره مخ یو. موږ د عملیات لپاره تجربه لرو خو وسایل نه لرو. په دې خراب اقتصادي وضعیت کې چې موږ څومره کولی شو خلکو سره مرسته کوو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د هرات خلک هم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی د افغانستان په دې سخت حالت کې یوازې نه پرېږدي.
پیشنهاد ما از سازمان ها، از کشورهای بیرونی، از نهادهایی که بین المللی و خارجی.
د دې میاشتې په سر کې ملګرو ملتونو د افغانستان د خراب بشري حالت د سمون لپاره د 5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. د یوې اندازې له مخې افغانستان د 8 میلیون نفوس 9 په سلو کې په بهرنیو مرستو متکی ده. ملګري ملتونه دا هم وایي چې قریب 3 میلیون افغانان د کور دننه بې کوره دي، چې ځینې یې له ناامنۍ، نور یې له فقر او لوږې د لاسه خپل ځایونه پرېږدي. شافیه سردار، امریکا ژغ آشنا.
سپینی خبری دورازی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر 9 بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د متحدینو د ملاتړ د پاره په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې ختیځې اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته سرتیری ولیږي. ولسمشر بایدن په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې د روسیې او یوکرین ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په مریلند کې په وی پوزي اډې کې ویل چې نږدې وخت کې به امریکایي سرتیری په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادون ته ولیږي. ولسمشر بایدن په داسې وخت کې ختیځ اروپا ته د سرتیر د لیګولو په اړه څرګندونې کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکېچ اوج ته رسیدلې ده.
زبر ختیځ اروپا د ناتو غړو هیوادونو ته په نږدې راتلونکي کې عسكر ولګم کشمیر به زیات نه وي.
ناتو وای د بالټیک سمندر په سیمه کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي او د امریکا نږدې 1500 سرتیری د ناتو د متحدینو څخه د ملاتړ لپاره د تیارسي په حال کې دي. د امریکا د وسلوال ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وای روسیه به په اوکراین باندې په بریټ کولو سره د جګړې د خکیل غړو لپاره سخت مرګ ژوبله او اورانی رامنځته کړي. خغله میلی وای د دغه احتمالي تراژیدۍ د پیښېدو مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدی شي چې روسیه خپل پوځیان د اوکراین د سرحد نه پشا کړي.
موږ روسیه په کلکه هڅه وکړو چې له زور څخه خلاص واخلي او د ډیپلوماسۍ له لارې د حل لاره تعقیب کړي. وسلوال ځواک باید وروستۍ د حل لارې بریا په خبرو اترو کې ده.
د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن په دې باور دی چې د اوکرين پول ته څیرمه د زرګونو روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سربیره لا هم د ډیپلوماسۍ لپاره ځای شته دی.
ښاغلی پوتین کولی شي چې سم کار هم وکړي. هیڅ دلیل نشته چې دا وضعیت په شخړې باندې بدل شي. هغه کولی شي چې د شخړې کمول غوره وګڼي. هغه کولی شي خپل سرتیر بیرته راوغواړي. هغه کولی شي چې خبرې او ډیپلوماسي غوره کړي. هر څه چې هغه پریکړه کوي متحده ایالات به له خپلو متحدینو او شریکانو سره ودرېږي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د روسي او اوکراین په ګډي پولي د زرګونو روسي عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کېدو او په اوکراین باندې د بریډ احتمال په حق له خبرداري ورکوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیز د مسکو امنیتي اندېښنو ته کافي ځواب نه دی ویلی. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې پورس په یو خبری کانفرنس کې د خپل هیواد او روسي ترمنځ د جګړې د ویرې د کمولو هڅه وکړه. د زلنسکی په باور وضعیت د 2020 کال لومړۍ میاشتو څخه اوس ډیر توپیر لري.
د پخوا پرته اوس موږ د کړکېچ د زیاتېدو په اړه خبرې نه کوو. هو د سرتیرو شمیر زیات شوی، خو ما په دې اړه د 2020 کال په لومړۍ کې وویل کله چې موږ د روسیې فدراسیون د تنظیمونو په اړه خبرې کوو. د روسیې د پوځیانو تمرکز موجود و. هغه وخت متحده ایالاتو او زموږ اروپایي ملګرو روسیه وهڅوله چې سرتیر وباسي. زه فکر نه کوم چې وضعیت تر هغه ډیر خراب وي کوم چې د دغو تمرینونو په وخت کې و.
د امریکا د پوځ متقاعد ډګرمن وړاندونه کوي چې روسیه به د فبروري په نیمایي کې پر اوکراین برید وکړي.
Nothing is fundamentally changed.
په من سټیز ډول هیڅ شی بدلون موندلای نه دی. موږ له اوس هم په ډیپلوماټیکو خبرو اترو کې ښکیل یو.
همدا شان د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې د روسیې ولسمشر په خپل کړونو سره خپل دښمنان لا پسې متحد کړی دي.
موږ په ګڼو غونډو کې ویلي چې چیرې ولسمشر پوتین یو کار کړی وای، نو هغه دا دی چې اروپایي ټولنه یې متحد کړي، د ناتو غړي یې متحد کړي دي، هغه د اوکراین خلک د امریکا کانګرس متحد کړي دي.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ هم د جمعې پر ورځ ویل چې په ختیځ اروپا کې خپل حضور غښتلی کړي او په بلاروس کې د روسي د جنگي الوتکو او د استلور سو الوتکو ضد توغندوی ځای پر ځای کول لنګدې چاري. وحید الرافیزی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
شمالي کوریا د تیرو سلور کلونو په موده کې خپل تر ټولو غټ بالستیکی توغندې وارکو او په دې ډول د امریکا سره موجوده کړکیچونه په فوکل عادت توګه زیات شوې دي. د سیول نه د امریکا غږ د خبريال بلګالو د رپورت خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
د جنوبی کوریا پوز وای چې شمالي کوریا د منځني واټن یو بالستیکی توغندې د یک شنبه په سهار وختي وارکو. له 1380 لمریز کار راهسي لمتحده یالات سره کڑکچ لپل کې دوه رستا د منځني واټن دا لمړی توغندې ده چې تر ټولو زیاته فاصله وهلې شي. یو زیات شمیر څېړونکي وای شاید چې شمالي کوریا د یک شنبه په سهار د هوسانګ 12 ډوله بالستیکي توغندې چې 3500 کیلومتر لري فاصله کې خپل هدف پنهکه کولې شي ازمویلي. د رواني میاشتې په سر کې شمالي کوریا په پرلپسې توګه یو لس توغندې ورکړل او ګواهی کړو چې د وګدو واټن د توغندو په ازمایلو به لسره پیلو کی او ممکن چې د اټومي وسلو ازموینې هم سرته ورسوي. د متحده ایالاتو پوځ غندنه کړې ده او د شمالي کوریا پر مشرانو باندې غږ وکړ چې د دې ډول نورو پارونکو اعمالو لسرته رسول نه چې د سیمې امنیت ګډوډۍ ډډه وکړي. څارونکي وایي په داسې حال کې چې له متحده ایالاتو سره د اټومي پروګرام په سر مذاکرات په ټپه درېدلې دي داسې ښکاري چې له دغو ازموینو نه د شمالي کوریا یو مرام او مقصد دای چې د امریکا پر متحده ایالاتو او جنوبي کوریا باندې خپل فشار زیات کړي. د ځینو څارونکو په باور یو بل احتمال دا دی شاید چې د هغه هیواد د مشر کیم جونګ اون لپاره په کورنۍ کچا د ملاتړ د حاصلولو په غرض شوي د خپلو نوو وسلو کارکردګي وګوري او هم نړیوالو ته وښيي چې د بهرني ګواښ د ځواب ورکولو توان لري. د شمالي کوریا دولتي رسنیو له د دې وروستۍ ازموینې په اړه تبصره نه کړې. معمولا کله چې اټومي توغندې ورکی نو یو ورځ وروسته د دولتي مطبوعاتو له لارې خبر تاییدوي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غا آشنا رادیو اوري.
افغانستان په دویم ځل د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام کې د دې سیالیو سیمی فائنل یا نیمه پایلو ته رسیدلې. افغانستان سیمی فائنل ته د رسیدو د پاره په یو حساسه او جالب سیالی کې د پنځشنبه په ورځ سریلانکا ته ماتې ورکړه. متی الله عابد سریلانکا په مقابل کې افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د بری د لوبغاړو د احساساتو او راتلونکي سیمی فائنل په اړه یو رپورټ جوړ کړی. تاسو ته راوړو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ټیم لوبغاړي چې په میدان د شکرانې د سجدې ادا کوي یو بل ته د خوشحالۍ نغاړې ورکوي او تبریکی وایي. دا د هغې سختې او زړه درزونکې سیالۍ نه پس ورته په نصیب شوي چې د سریلانکا د 19 کلنو د کرکټ ټیم په مقابل کې د 15 منډو د کم هدف دفاع وکړه. د کوارټر فائنل په پیل کې سریلانکا پچو ګټله او افغانستان یې توپهنې ته راداوت کړ. افغانستان ته په هنه کې سخت مشکلات سره مخ شو او پرله پسې لوبغاړي وسوځېدل. خو بیا عبدالحادي راغی او د سریلانکا د بریدونو مخه ونیوله.
چې کله وکټ ته لاړم نو وکټ چې ما وکتله او وکټ د بیلډینګ د دومره سپورټ نه وه ځکه موږ درې څلور وکټې زر لاړې. نو کوچ ماته داسې ویل چې ته صرف اینډ پورې لاړ شه، رن مه کوه خو اینډ پورې لاړ شه.
افغانستان چې کله د توپ وهنې نه پس توپ اچونې ته راووته نو په فکر کې هم دا و چې د یو کم هدف دفاع کوي. خو د 19 کلنو د کرکټ ټیم لوبغاړو حوصله ونه بایلله او تر اخره د دغه هدف دفاع وکړه.
زمونږ چون دغه هدف ډیر کم و خو مونږ مورال ونه بایله. مونږ کوشش هم همدا اوسې انشاءالله مونږ په فیلډینګ کې بولینګ کې ښه افورټ کوو نو مونږ به انشاءالله دا میچ وین کوو. او هغه ولکان ماشاءالله تر اخره پورې افورټ او خپل انرژي تر اخره پورې ساتي.
افغانستان له لوري نور احمد ډېر خلوبه وکړه او په توپ وهنه کې او بیا په توپ اچونه کې ښه وځلید او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. افغانستان د مقابل ټیم سریلانکا ټول لوبغاړي په 130 منډو وسوځول او په 100 منډو لوبه وګټله.
ډېر د خوشاله احساس کوو بلکې ټول ډېر خوشاله دي او دا د ټولو یو ارمان او سیم فائنل. انشاءالله کوشش وکړو فائنل ته ورسیږو. فائنل به انشاءالله افغانستان ته وړو.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم لوبغاړي د خپل بری جشن د ملي اتن په کولو سره ونمانځه. دوی به اوس د فبروري په لومړۍ نیټه په سیمی فائنل کې د انګلستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سره مخامخ کیږي او هڅه به کوي چې فائنل ته ځان ورسوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنوري د میاشتې دیرشمه نیټه د نړۍ د هیرو شوو هارایز ناروغۍ د ورځې د لمانځلو درېمه کلیزه ده. د دغې نړیوالې ورځ د لمانځلو هدف دا ده چې د دغو ناروغیو په باره کې پوهاوی زیات شي. دا داسې ورځ هم ده چې سیاسي ملاتړ راغونډوي او ضروري پانګه اچونه چې د دغو ناروغیو په خلاف مبارزه هم وشي. هیرې شوې هرایز ناروغۍ یا ان ټی ډی ایس فکر کېږي چې هیرې شوې دي ځکه د روغتیا د نړیوالې اجنډا په باره کې ورته کمه پاملرنه شوې ده او په نسبي توګه کمه بودجه ورته اختصاص کېږي. د دې ذات د دې واقعیت سره سر لګوي چې دا د نسمونو ټولنو راز ده. ان ٹی ڈی ایس فرازیٹی بیکٹیریائی اوساری ناروغی ده. ان ٹی ڈی ایس مزمن کمزور ناروغی دی په هغه سیمو کې وده کوي چې کمزور حفظ الصحه ولري او د سکول پاکي وب پکې موجود نه وي. ځینې ډیر عام میکروبونه پکې شامل دي چې غه عبارت دی له هرایز ساری ناروغۍ او میکروب بکتریایي میکروب چې په سترګو تاثیر کوي، د تازه اوبو میکروب او هغه چینجی پکې راځي چې د اسهال سبب کیږي. اوس دغه ناروغي تقریبا په 1 میلیارد خلکو باندې تاثیر کوي چې اکثر یې په افریقا، آسیا او لاتین امریکا کې اوسیږي، مګر له تاریخي اسنادو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې ان ټی ډی ایس په پیړیو پیړیو خپل قربانیان ړاندې کړي، کمزوري کړي، بدرنګه کړي او وژلي دي، او د یو نسل نه وروسته د بل نسل په کسانو او ټولنو باندې د دوی تاثیر تباه کوونکی دی. دوی په ماشومانو کې د پوهې او ځیرکتوب پرمختګ ضعیفوي او په ښوونځي کې شاملېدل کموي. دوی د متاثر شوو کسانو قابلیت محدودوي چې کار پرمختګ وکړي، او ځکه اکثر هغه کسان چې ان ټی ډی ایس ورباندې تاثیر کړی وي درملو ته ډیر محدود هیڅ لاسرسی نه لري، دوی د نستۍ او ناروغیو په سلسله کې راګیر شي. ښه خبر دا ده چې اکثره ان ټی ډی ایس د مخنیوي یا د علاج کولو وړ دي. اکثره وخت په داسې درملو علاج کېږي چې ارزانه وي. د امریکا حکومت په 2006 کال کې د نړیوال کوشش سره یو ځای شو چې دغه ناروغي کنټرول کړي. په هغه وخت کې د بین المللي انکشاف لپاره امریکایي ادارې یا USAID د هیر شوو هرایز ناروغي پروګرام پیل کړ. د عام خصوصي شراکت ته چې د هغو کسانو درمل کوي چې له ان ټی ډی ایس نه کړاو غالي. د دغه پروګرام هدف دا هم ده چې د هغو ټولنو په ګوته کولو سره چې د خطر سره مخامخ وي د ان ټی ډی ایس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. د دسته جمعي مبارزو له لارې هغه درمل ویشي چې د درملو د جوړونې د صنعت لخوا په بسپنه ورکړل شوي دي او نتیجې مچ کوي. USAID د 2006 کال نه را په دې خوڅ باندې $1 میلیارډ برابر کړی دی چې ان ټی ډی ایس له منځه یوسي. هر $1 چې د امریکا د حکومت لخوا پانګا چول شوی دی د دسته جمعي علاج د مبارزو لپاره د بسپنې درمل $6 ته ورجوګ شو. ارزښت یې ټول ټال $1.6 میلیارډ ته رسیږي. تقریبا 500 میلیون خلک اوس د اکثره درون ان ټی ډی ایس د درو لپاره نور علاج ضرور نه دی. د امریکا حکومت د USAID له لارې د خپلو ډیرو انډیوالانو سره همکاري کوي چې کمې کړي او یوه ورځ دغه سنجول شوې ناروغي له منځه یوسي او د څه باندې 1 میلیارد خلکو ژوند به ښه شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غا سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کډرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.